د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر غواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا وخت دلته په پرا کې د غرمې 12 بجې دی او په پېښور کې د ماسپښین 3 بجې شوې دي. په دې غړې کې درته بیلابیل رپورټونه او یو اونیز پروګرام لرو، خو دا غیلا اوریدو مخکې ګولایا سوړزو او خبرونه تیارو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د باجوړ مامون سیمینار د افغانستان کونړ ته په سیل تلی د دیشنو زیات ماشومان بې درکه شي بي. د خیبر پختونخوا د لکه مروت په سیمه کې په یو ځان مرګ برید کې درې کسان وژل شي بي. او شام کې فایلینو د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د نن د نورو مظاهرو اعلان کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. دا باجوړ مامون سیمینا د افغانستان کونړ ولایت ته په سیلتري د دیش نه زیات ماشومان بې درکه شوې دي. د ځای یو اوسیدونکو ناصر خان وایي چې دا ماشومان د وسلوالو اغوا کړی دي. ناصر زیاتوي
اخترو دا ماشومان علاقان په سیل باندې تلیو، هغه دا سیر سیاحت زیاده الته زیده خلک چکر د پاره افا د افغانستان په علاقه کونړ کې هغه د نامعلوم وسلوالو لخوا تختول شوی دی. هغه تعداد د سلوختو نواله تر 15 سلوختو پورې خودل شي.
رپورټونه وایي چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک د بې درکه شوي ماشومانو په اړه افغان حکومت سره خبرې ترې کړې دي. دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې وسلوال د پاکستان لخوا او که د پاکستان د افغانستان لخوا. د خیبر پختونخوا د لکی مروت په سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې درې کسان وژل شوي او شپږ دیش ژوبل دي. دا پیښه تېره شپه د ډیر اسماعیل خان او بنو ترمنځ په پرته سیمه درپیزو کې رامنځته شوې ده. یو کس د سترګو لیدلې حال له مشال رډیو سره داسې شریک کړو.
8:15 بجے ماندے یو پک اپ رالا او دی تانے طرف تا کٹسلا سے ڈاسن چرنگا ور گڈسلا ال تا پولیس ور رکاؤٹ نہ وہ ڈاسن ودرا ولا کانسٹیبل گیٹ نہ پ ڈاسن ماندے ڈس اوکڑا چ ڈس نہ پشو ڈی کر ڈاسن اپ لاسلا دور خطرناک ادم کا وسلا چ تقریبا 20-25 کلومیٹر پورے دے دے دما کے آواز لاڑائے.
دا مشال ریډیو خبريال د ځای چارواکو له خولې وای چې په دې پیښه کې شپې ته دکانونه په بشپړ توګه وران شي او خوښو اتیا نور دکانونو او کورونو او هم دا ډول د پولیسو تانې ته هم زیان اوختې دي. د ملک د پاکستان د نورو سیمو پشان په بلوچستان صوبه کې هم د سخت بارونه شوي چې له عمله د شپږ کسانو د وژل کېدو او د لسو د ژوبل کېدو رپورټونه راغلي دي. په قلات ضلع کې له سیلابونو او بارانونو وروستو ډپټي کمشنر د بیړنۍ حالت لګولو اعلان کړی دی. د سیمې یو خبریال وطنیار خلجي د بارانونو په اړه مشال رډیو ته وویل
بیخی ډیر زیات بارانونه سوي دي او دغو بارانو تاوان ضرور رسولی دي. په ژوب کې باران له کبله سمبازه روډ باندې دوی ګاډیانې واوښتلو، دغه له کبله درې کسان سي کم وو هغه مړه شولو او اووه کسان سي کم دي هغه زخمیان شولو. حالت
دا مشال رډیو د خبريال د خبر لمخې د سخت بارانونو له کبله په لورلای کې د دوکي په سیمه کې د کور د دیوار را پرېوتو په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي دي. بلخو اسین صوبه کې د طوفاني بارانونو څخه 14 لکه خلک اغیزمن شوي دي. صوبه کې د تیر درې ورځو راهیسې طوفاني بارانونه وریږي چې د چارواکو په خبره د سین صوبې شپږ ضلعې ډېرې ځپلې دي. د کور میجنسی په کاکړی سیمه کې نامعلوم وسلوالو په یو گاډي ډزې کړي چې لاملې گاډي کې سوار سلور کسان وژل شوي دي. د سیمې د مشال ریډیو خبريال د خبر لمخې په خنن سهار 9 بجې رامنځته شو او د وژل شوو کسانو تعلق د اهل سنت جمعه سره خوده لیکيږي. تیر ورځ هم په کوزا کورمکی په یو پیخه کې د اهل تشی جمعه سره تعلق لرونکي و کسان وژل شوي وو. کډمن اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. شام کې فایلینو د اسد حکومت لخوا د تشدد باوجود نن د نور مظاهرو اعلان کړی دی. فایلین وای د نننې ورځې مظاهرې کې بعد دوی مرګ خوخوي نه چې د اسد رژیم لخوا ځپیدل. ملګر ملتونو د خبر ل مخې په شام کې د مارچ د میاشتې د منځنی مودې رئیس اسد رژیم د 2200 نه زیات کسان وژل دي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیره میرمن هلی کلینټن لا اروپای او نور هیوادونو څخه غوښتي چې په شام کې د نوي بندیزونه ولګوي چې لاملای پر ولسمشر بشار الاسد فشار زیات شي او واک دی پریږدي. په پیرس کې د لیبیا په اړه نړیوال غونډې په ترڅ کې میرمن کلینټن وویل چې تشدد دې زر تر زره پای ته ورسول شي. د نړۍ مشرانو ژمنه کړې ده چې د لیبیا د عربونو ډالرو کنګل شوي شتمنۍ به د یاغیانو په مشرۍ کې قامي عبوري شورا ته ورکوي چې د واکمن معمر قذافي لخوا 20 کلن امرتیا وروستو د لیبیا د ولس لپاره د مهمو خدماتو پر ځای کولو او بیا رغونې په کارونو ولګول شي. د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی ویل چې د معمر قذافي د رژیم پر ضد د بندیزونو له امله د لیبیا د 15 ارب ډالرو کنګل شوي اساسي به یاغیانو ته وسپارل شي. په این حال کې معمر قذافي چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم په یو آډیو پیغام کې د ناټو ملاتړ لرونکو یاغیانو پر ضد د ګوریلا جګړې غوښتنه کړې ده چې د ده واکمني راچپه کړې وه. د نړۍ له شپېتو هیوادونو څخه مشرانو او استازو په پیرس کې د لیبیا د قامي عبوري شورا له مشرانو سره لیده کاته وکړل او پر هغوی غږ وکړ چې په لیبیا کې د جمهوري او شفافي ټولنې لپاره د پخلاینې ته دوام وکړي. د دې غونډې په برخه دې هم صلاح شو چې ملګرو ملتونو د دې لپاره زور چوي چې د لیبیا قامي عبوري شورا د قانوني حکومت په توګه ومني. او د جاپان یوشی هیکو نودا د هیواد نوی وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړی دی. د سوګند وروستو خبري غونډې ته نودا وویل چې د 11 مارچ زلزلې او سونامي وروستو د بیا ودانۍ او فوکوشیما ډایچی اټمي ریئکټر بحران به د دوی حکومت لومړی ترجیح وي. نودا د جاپان شپږم وزیر اعظم دی چې تیر په شپږو 15 میاشتو کې سوګند پورته کړو. نودا په خبرو کې زیاته کړه چې د دوی حکومت به زر تر زره په مالي اصلاحاتو لاس پورې کړي خو دا مالي اصلاحات به اقتصادي پرمختیا سره په توازن کې وي. نودا چې د جاپان پخوانی د خزانه وزیر وو د زیات چیلنجونو سره مخامخ دي چې هغه کې د پیاوړي ین نه د جاپان اقتصاد متاثر کېدل او د اټمي تابکاری هغه بحران دي چې د سونامي په نتیجه کې د فوکوشیما اټمي بټینه رامنځته شوی وو. د خبرونو پای
خبرونه درته ګولایاز ویل اوریدونکو په دې غړې کې درته دغه رپورټونه لرو. د باجوړ ګن ماشومان تختول شوې دي.
اختر او د ماشومان خلکان ته سیل باندې تلیو هغه د سیر او سیاحت دی دی التزید خلک چکر د پاره اخوا د افغانستان په علاقه کونړ کې هغه د نامعلوم وسلوال لخوا تختول شوې دي.
په لکی مروت کې ځانمرګ بریت شوې
سنتری فائرنگ پکڑا ہے چمخت در ٹرن کڑا دا جس طرح ارگ دی آبادی دا دکانوں دی ناٹول دکانوں ڈیمیج سوی دی تانے تا نقصان دا سی طرح دا
دا دے تر سنگ در تا 19 پروگرام مطل نا حمل رو دا مشال ریڈیو سرو سے اور دن کو تا سے مشال ریڈیو اور رہی اور لمبے رپورٹ زمانگ دا باجوڑ پا اڑا دے چرتا چی لدیر شو زیاد مشومان نامعلومو کسانو تختولی دی. په دې اړه باندې شانواز ترغزه تاسو رپورٹ لري.
د باجوړ ایجنسی د مامون د سیمې لږ تر لږه 1.5 هغه ماشومان کوم چې د پاکستان او د افغانستان د تقسیمې کرخې پر غاړه سیمې کګه سرته د اختر میلې لا تلیو د نامعلومه تنانو لخوا تختول شوې دي. د باجوړ ایجنسی د واړه ماموندو د کمر کلی یو وسیدونکي ناصر خان د دغه پیښې حال مشال رډیو ته داسې وایي.
هلته اختر او د ماشومان خلکان په سیل باندې تلیو هغه د سیر او سیاحت ځای دی هلته ځي د خلک چکر دپاره اخوا د افغانستان په علاقه کونړ کې هغه د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوي دي. هغو تعداد د 30 نواله تر 50 پورې ښودل شي. دې کې خو بعض کسان چې دي نو د 90 نه پوری تر خو دی او داسې د نهو نواله لسو پوری دی راب دی او نورو لا پورا دا یو کدوک کسان دی د مختلف کلونه نو دا غول داسې خاص تعداد نه مال
ځای ولس یا حکومت د دغه ماشومانو د خلاصون د پاره سه هلې ځلې کوي. ناصر خان زیات کړه
د جرګې باره کې خو ما ته ډېر معلومات نشته او چې کومه دلته لوکل انتظامیه ده نو هغه پوره هڅې کوي خپلې چې دا کسان را خلاص کړي که په هره طریقه کېږي که د جرګې د لارې نه داسې وکړي چې دوی را خلاص کړي.
څه وخت مو چې د لوی ماموندو باجوړ ایجنسی د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دفتر د ټلیفون په شمیره ګڼټې وکړي نو څوک موجود نه وو. هم دغه شان یو بل پیخه د محمد ایجنسی په سیمه قیوم آباد تحصیل صافی کې هم شوې ده چرته چې د ملک عطا خان پر کور بیګا د شپې نامعلوم وسلوالو برید کړی چې په دغه کور کې د یوې زنانه سره سره دوه تنان د ټوپکونو په ډزونو زخمیان شوي دي او دوه تنان یې د ځان سره نامعلومو وسلوالو بیولی دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د لکی مروت په سیمه درپیز کې یو ځانمرګي برید شوې ده چې پکې درې کسان وژل شوي او ګڼ نور زخمیان شوي دي. په دې اړه د سیلاب مسعود رپورټر
د ډیر اسمیر خان اور شپتا کلومیټرا کو تب طرف تا د لکی مروت ټاون په زو پټانې ځانمرګي برید کاونکي د شپې اته بجې د بارود نه ډک ګاډا د پولیس فورس په دزو تڼې تر سره دونه اول و چاو ددا چپنا تجاچے درے کا سون مڑا شپیش دیر چپکشے درے شا جنا یو پوجی کیپٹن او دے پولیس فورس والا سرتیری شامل دی زخمیون پنجش پتا دکانونا بیخی تبا او دے اتیانا زیاد نورو دکانونو کورونو او تانیتا ہاں لش کی دیر نقصان ورا سے دل پی بریدکش زخمی شوی ٹول زخمیون دے دیر اسمیل خان لکی مروت او پیشاور اسپتالونو تالش دولی رسولی شوی دی پستر گولی دن کا یو تن سلمان خان دے بری دال پا دارنگ بیانوی
آٹھ سو آٹھ بجے ماں دے یو پک اپ آرالا اور تانے طرف تا کٹ سلا سر ڈاکسن چرنگا ور گڑا سلا آلتا پولیس وڑ رکا اٹھونا وہ ڈاکسن ودرا والا کانسٹیبل گیٹ نا پو ڈاکسن ماں دے ڈس وکڑا چھ ڈس نا پو شوڑی کر ڈاکسن اپ لار سلا دور خطرناک ادا مکا وسلا چھ تقریباً بیس پچیس کلو میٹر پورے دے دے دما کے آواز لاڑا ہے
یو بل سڑائی ویائی چھ دے زن مر گی بری دے میش دے عید خوشائی پا غم بدل کڑے
فضرحیم اوزو دغه موقع باندې ولاړم چې کوم جاده دماکه شوې ده چونکه د عید دوه ورځ وه او هم ټول په خوشحالي باندې وو خپلو بچو ته لرې نه په سفر باندې راغلي وو نو ورځ په خوشحالي تیره شوه او څنګه چې دا اته بجا شوې نو دا دماکه وشوه او دماکې کې هلاکتونه وشو او زخمیان وشول.
په موقع موجود د پولیس ډیپټي سپرنټنډنټ احسان الله مروت په دارنګ وژغېده
سنتری فایرنګ پکړه چې وخت در ټرن کړه ده د مین روډ نه تقریبا پینتیس قدم فاصله باندې او تانے نہ پینتالیس قدم فاصلے میں دگ ایریا سے بلاسٹ ہوا تھا جس طرح آبادی کا دکانوں دی ناٹو دکانوں ڈیمیج ہوئی تھی تانے تا نقصان اسی طرح بیان 11 کسان زخمی ہوئی تھی
دینا رستے زبیاد ڈیرا اسماعیل خان ڈسٹرکٹ ہسپتال تا ہوں اور اغلم شرطا چنہا زخمیوں پراتا ہو دیکرا ملا پر نوم پہ جندلی یو زخمی وہ ویل چنا ساپا زوردارا چودنا ورش وا بیا زپو نشوم چھ سو ورش ول
امون مجلس کا ول او دا منی ول گاڑے او موٹر ہو دھماکہ ہو شو عموماً دکان اور شاڑنگ شو بیس پتہ نہ لگے جس اسپتال دے چرنگ رہا سو
دے اسپتال یو ڈاکٹر میں ہاں وجا ہوا اگوی وہ ویل
ما کریم شاہ ڈاکٹر نام دا واڑا نہ کی رول ٹیز رالے اسپتال تھا شی انتظامات و میڈیسن ما واڑا لا اسپتال نہ ورکڑے ڈاکٹران واڑا موجود و سٹاف موجود والا ترو سا پورے موجود دا نور کی رول ٹین دی انتظار کے
یادہ دیوی چھپ دا سیما شے دی عید پشپو رزوک شے دا اولی نائی زانمرگی بری دعا پبل پالو دے دے برید پڑا دے تاریخ طالبان پاکستان پخپل سر اخست دا دے یونا سرگندا زائنا دے تاریخ و یون احسان اللہ احسان دے ٹیلی فون پر لکھا مشال رے جو تو ویل چ دے درا پہ زو دے زن مرگی برید سرا طالبان پ تیرو رز اوکشے دے کوئٹہ دے برید او پا آغاگ شے دے مرگ جوبلے ذمہ واری ہاں قبل وی احسان اللہ احسان جا تک چ دے درا پہ زو برید دے مجدا اغو مل گریو بادادا چکم پ داسی مکشے پ جانو پہ سیانو وقت پا وقت و جلی دی سلام مسعود مشال ریڈیو درہ پیزو لکی مروت
اور دن کو مشال ریڈیو تغو گیس دا کرم ایجنسی پا سیما کاکڑی کی نامعلوم و اسلوالو پا یو پک اپ ڈیزی کڑی دی چی لاملا پا گاڑی کی سوار چلوڑ تانا وجل شوی دی پا دیڑا بدا نیسا جمل رپورٹ وارو
د کرم ایجنسی سیمې کاکړی کې نامعلومه وسله والو په یو ګاډي ډزې کړې دي چې پکې څلور تنه وژل شوي دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی د وینا تر مخه دا پیښه نن سهار قریبا 9 بجې وشوه او د وژل شوي کسانو تعلق اهل سنت جماعت سره ښودل کیږي. د پیښې وروسته د سیمې پولیټیکل انتظامیه خپلې هلې ځلې پیل کړې دي او اهل تشیع او اهل سنت جماعتونو ته یې د پورنامنا اوسېدو ویلي دي. د پاکستان پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د روان کال پاتلسم اگست د کورمه ایجنسی دوره په محل ویلی وو چې کورمه ایجنسی د ترهګرو نه صفاکړې شوې ده. د پوز مشر د دې بیان په اړه د قبایلی چارو کارپوه اقبال خټک وایي چې د جنرال کیانی دا بیان خو په خپل ځای صحیح دی، خو په کورمه ایجنسی کې په دومره لږه موده کې امن راوستل آسان کار نه دی.
بینا مخکی هم په کورما کې حالات خراب ول، تکه د شیا سنی مشکلات لري. خدای نه نه لیو نه پس بیا چې د طالبانو پکې شامل شو نو د سره مشکلات نور هم زیات شول. تر کومه پورې د فوج د مشر وینا حواله سره چې آیا دغه علاقې د تخجر نه صفا شو کنه، خو د فوج مشر که دغه وینا کوي نو باید چې مونږ واورو، او که د هغه په ضد باندې بیا په زمینی حقایق سره نور شي نو بیا د فوج مشر دغه وینا څه بل مطلب لري. لیکن کورما پاکستان د پاره یا د فوج د پاره کافی یو غټ مشکل جوړیږي. باید څنګه ول دغه مشکل چې دی دا دومره آسان مشکل نه دی چې صرف په یو وینا سره یا په یو څو ورځو اپریشن سره به ختم شي.
یاد دی وی چې تیر ورځ هم په کورما ایجنسی کې دغه سی یو پیښه شوې و چې پکې اهل تشی جما سره تعلق لرونکي و تنه وجلی شوې دي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مرز او متلونه
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښه تیژنه کیږي
ای جام سوس میرای وسپوت.
خبرونه مج او متلونه ل مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
اوریدونکو دا خبرونه هم دان نه اوریدل شي د دې غړې په اخره کې. په دا سال کې امریکا د 11 سپتمبر لسمه کلیزه لمانځي چې د ترهګرۍ ضد جګړې ژور اثرات اوس هم د پاکستان د پښتنو په علاقو افغانستان کې تر سترګو کیږي. د نورو اثراتو ترڅنګ اوس هم یو شمېر پاکستانیان د ترهګرۍ په تور د امریکا تر انتظام لاندې د افغانستان د باګرام په زندان کې بندیان دي. د پاکستان قانون پوهان د دوی د خوشي کولو هڅې کوي خو لا کامیاب شوي نه دي. په دې اړه د فرانس خبری اژانس رپورټ جوړ کړی چې عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
فرانس خبری اژانس ای اف پی په رپورټ کې له قبایلی علاقو سره تعلق لرونکو 19 کلن حمید الله او 28 کلن ایمل خان ذکر کوي چې څو کال وړاندې نیول سوي، خو د دوی کورنۍ نه پوهیږي چې څنګه د امریکا تر انتظام لاندې د باګرام جیل ته ورسول شو. د حمید الله پلار د زوی په اړه د خپل خفګان د څرګندولو په ترڅ کې وایي چې کله خرو شو او یا بل څه کوو نو سترګو ته مو حمید الله ودرېږي. د زیاتوي کله چې څوک مړ سي نو له وخت سره هغه هیر سي، خو چې کله څوک ورک وي نو نسی هیرېدلای. اژانس وایي چې د بشري حقوقو فعالین د باګرام جیل ته هیر سوی ګونټنامو نومور کوي. دوی وایي چې بې د ستوره او بندیان د قانون ته لراسرسي ځخلیر ساتل یو غیر انساني کار دی. مشال ریډیو د دې بندیان لپاره د قانوني جګړې کوونکو ادارو سره کار کوونکو ادریس خټک ځخه پوښتلی چې په دې موضوع باندې د تحقیق وروسته د دې پاکستانی بندیانو د ګناګاری په اړه د کومې نتیجې ته رسیدلې دي. نو هغه وویل
په دې کې دا څه وایم چې یو خدای چې دا څنګه دا خلک عدالت ته کله راوستي شوي نه دي، دوی ته دا حق ورکړ شوی نه دی چې دا د خپل باندې لګېدلی تور صفائی لپاره وکیل استعمال کی اور وکیل په مرسته باندې ځان صفا کی. نو دا سلسله خو نه ده شوي، او چونکه دا واقعا نه ده شوي نو موږ ته دا ډېره ګرانه ده وینا چې آیا دا خلک بے ګناه دي او که نه دي. پاتې شوله د هغې فامیل دی وینا خبره، نو یقینا چې یو هم فامیل ما ته داسې نه ده ښکاره شوی چې چا دانی ویلي چې هغه د هغه هغه چې کوم خپل دی چې کوم بندیوان دی هغه ګناهګار دی.
خو فرانس خبری اژانس د امریکای پوځ حواله ورکوي چې وایي د سختریزه اورپکو لپاره د جیل ډیر اړین دی. دوی زیاتوي چې د پوځ خفیه عدالت چې ورته ډیټینیز ریویو بورډ ویل کیږي دغو بندیانو ته مناسبه قانوني مرسته ورکوي. د امریکا د پوځ میډیا آفیسر ریک چیرنټسرز وایي چې دا د امنیت او پوځي اړتیاو خبره ده چې نړیوال قانون جایزه ګرځوي. که څه هم د امیدلا وکیلان تور لګوي چې دای پاکستانی چارواکو نیولې او امریکا ته سپارلې دي. د دې کیس د لاهور په عدالت کې دی، خو د پاکستان حکومت لا تر اوسه دا جواب نه دی ورکړی چې آیا دوی سپارلې وو او کنه. خو چیرنټسرز انکار کوي چې یو هم بندي په پردي خاوره نه دی نیول شوی. د جسټس پروجیکټ اف پاکستان نومي غیر حکومتي اداره چې د پاکستاني بندیانو قانوني جګړه کوي، د دې ادارې یو قانون پوه سارا بلال خبری اژانس ویلي چې په باګرام جیل کې چې له بندیانو سره کوم غیر انساني سلوک کیږي هغه د ګونټانامو زندان د لومړیو ورځو یادونه کوي. د دې په وینا دوی غواړي د خبره را سربېره کی چې آیا د بندیانو بګرام ته په لېږلو کې د پاکستان حکومت لاس دی او یا بیا آیا لږ تر لږه له امریکا سره معلومات شریکوي کنه. هم دې ته ورته پوښتنه مو له ادریس خټک زخه وکړه چې آیا د پاکستان حکومت د خپلو شهریانو د خلاصون په اړه کله هم څه هڅه کړې ده؟ نو د هغه جواب وو
علاوه د یو آفیا صدیقی چې کوم یو پاکستانی خزانه دار چې کومل تکي په افغانستان کې نیول شي وو او بیا وینا دا و چې دا بګرام کې بند وا د دې په حواله باندې یقینا چې پاکستان نه صرف ریاست بلکې عوامو هم چې دینو هغه لپاره آواز پورته کړی دی خو تر څو پورې چې دا نور بندیان دي نو ما نه دی یقین چې تر څو پورې ما خو کم از کم د نظر نه دي تیر شوي چې کوم پاکستانی حکومت د طرفه کوم هلې ځلې دې لپاره شوي یا دې لپاره کوم بیانات راغلي وي یا دې لپاره کوم ملاقاتونه شوي وي ما یا څه نه دي کتلي.
ای اف پی د سره صلیب د نړیوال سازمان انټرنیشنل کمیټي اف ریډ کراس لخلې وای چې دا وخت د پروان په جیل کې اتلس پاکستانی وګړي بندي.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ مورید اوریدونکو په سند صبح کې طوفانی بارانونو څخه شپاړس لکه خلک اغیزمن کړي دي. دغه صبح کې د تیرو دریو ورځو راهیسې طوفانی بارانونه ورېږي چې د چارواکو په خبره د سند صبې شپږ ضلع ډېرې ځپلې دي. په دې اړه د ظفر کریمی رپورٹ اور.
سند صبح کې طوفانی بارانونو د صبح شپږ ضلع ځپلې دي. دغه ضلعو کې دادو، نوشیرو، فیروز، خیرپور، لړکانه، شکارپور او بدین ضلع شامل دي. د سیمې خلک وایي چې د درې ورځو راهیسې شروع شوو بارانونو لړۍ اوس هم روانه ده چې له وجې یې اوبه د دوی کورونو ته ننوتې دي او د دوی فصلونه یې هم ډوب کړي دي. د دې نه علاوه اغیزمنو شوو سیمو کې سړکونه او د بجلی ستنې اوبه وړې دي.
نل کې
شل کې سارے پانی دی وای موږ دلته اوږي ته ناستیو خوراک او اوبه نشته ځکه چې د اوبو نل کې هم سیلابي اوبو لاندې کړې دي. ټول کله اوبو لاندې کړې ده. خلک کله پرېګ دی روان دي. څلور څلور پټونه زیاتې اوبو کوڅو کې ولاړې دي. پسلونه او سروي هر څه اوبو باندې لاهو شول. زمونږ کلی ټول کورونه راوغورځېدل. واړه واړه ماشومان مو زخمیان شول. تر اوسه هیڅ څوک زمونږ ته پوس پوښتنې ته نه دی راغلی. تر اوسه موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. قومي اسمبلی کې د بدین ضلع د خلکو استازي او د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمید مرزا د بدین ضلع دوره کړې ده. بدین کې خبري غونډې ته په وینا کې ډاکټر فهمید مرزا وویل چې په لکونو خلک طوفاني بارانونو څخه متاثر شوي دي. اتلس لکه انسانانو څخه پنځلس یا شپاړس لکه خلک متاثر شوي دي. دا صرف د بدین د ښار د خلکو شمیره ده چې د دې ضلع نوي فیصده برخه جوړوي. د سیند صوبې خلک مشکل وخت کې راګیر دي. موږ د دې خلکو دپاره څلور سوه څوارلس کیمپونه جوړ کړي دي چې تر اوسه ورته یو نیم لک خلک راغلي دي. کوم خلک چې کیمپونو ته نه دي راغلي هغوی د صوبې په اوچتو برخو کې پناه اخیستې ده. ډاکټر فهمید مرزا وویل چې د فوج په شمول ټولې متعلقه حکومتي ادارې د دې اپت ځپلو خلکو سره په مرستو کې لګیا دي. بل لور ته د موسمیاتو محکمه وایي چې د ملک د نورو برخو په څیر سیند صوبې په کوزو ضلعو کې باران اوس هم ورېږي او د طوفاني بارانونو د دې سلسلې د راتلونکو څو ورځو پورې د جاري پاتې کېدو امکان دی. د یادونې وړ ده چې پروس کال هم طوفاني بارانونو او سیلابونو د سیند صوبه سخته ځپلې وه او د دې صوبې په یوویشت ضلعو کې یې په لکونو خلک بې کوره کړي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږ سوریدونکو، پاکستان، افغانستان، تاجکستان او روس ترمنځ څلور ملکی غونډه د تاجکستان په دارالحکومت دوشنبه کې وشوه. په دې غونډې مقصد د سیمې نه د ترهګرۍ، نشه یي توکو او وسلو د سمګلینګ ختمول و. په دې غونډه کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری هم برخه اخیستې وه. په اړه یې انیسا اجمل رپورټ لري.
د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او روس ترمنځ سلور ملکی غونډه چې د تاجکستان په دارالحکومت دوشنبه کې وه، پکې د پاکستان مشري اولس مشر آصف علي زرداری کوله. د دې غونډې مقصد د سیمې نه ترهګري، نشه یي توکي او د وسلې سمګلینګ ختمول دي. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه د غونډې پر مهال اولس مشر آصف علي زرداری په خپلو خبرو اترو کې وویل چې د تجارت زیاتولو لپاره مواصلاتي رابطو جوړولو ضرورت دی. دی او د سیمې د قدرتي وسایلو نه په ګډه فائدہ اغسته کېدای شي. ولس مشر دا هم ویل چې د چترال او دوشنبه ترمنځ به ځمکنۍ رابطه هم جوړ کړی شي. غونډې ته د تاجکستان، روس او افغانستان ولس مشرانو هم خطاب وکړ. د سرکاري ټي وي د رپورټونو تر مخه د غونډې وروسته د څلورو واڼو هیوادونو لخوا یوه مشترکه اعلامیه هم جاری کړې شوه چې پکې په افغانستان کې د امن لپاره د مفاهمتي عمل په مکمل توګه حمایت کولو، د سیمې ناترهګري ختمولو لپاره په ګډه ګامونه پورته کولو او د جرایم پیشه ګروپونو پر ضد مشترکه کاروایی کولو باندې اتفاق وشو. دغه سي په دې مشترکه اعلامیه کې دا هم ویل شو چې په جنوبی ایشیا کې توانایي، مواصلات او انفراستراکچر په شوبو کې د سرمایه کاری ضرورت دی او د دې سیمې نه د سرمایه کاری او تجارت په ذریعه ترهګري ختمې دی شي. بل د تاجکستان لخوا چې پاکستان ته د بجلی ورکولو کومه منصوبه ده، په هغې کې به روس سرمایه کاری کوي. د څلورو واڼو هیوادونو د دې غونډې په اړه د بهرنیو چارو کارپوه او د پېښور یونیورسټي سټډي ایریا سینټر ډایریکټر ډاکټر سرفراز خان وایي چې په موجوده حالاتو کې به دا غونډه د دې څلورو واڼو هیوادونو لپاره ګټوره ثابتېږي. هغې زیاتوي،
دا اهم خبره ده چې زموږ صدر یو داسې ملک ته تللی دی او هلته افغان صدر هم راغلی دی او دا کم دهشتګردي چې پاکستان ته راغلی ده د دې تعلق هم د افغانستان صورتحال سره دی. داسې د تاجکستان والا معاملات چې د هغې هم چې دی دهشتګردۍ هلته هم د افغانستان سره ډېر لوی تعلق و. پاکستان هم ډېر فکرمند دی او افغانستان هم ډېر فکرمند دی او تاجکستان هم ډېر فکرمند دی د دهشتګردۍ د لاسه. افغانستان باندې یو انډرسټینډنګ راوستل دهشتګردۍ خلاف، د ډرګ مافیا خلاف، نو د دې سره پاکستان ته به دا فائده وي چې دا به یو خو په دې نارکاټک سټیټ او په دهشتګردۍ باندې به یو انډرسټینډنګ راشي. یو روسان چې کله هلته وي دې مطلب دا دی چې دې ټول پروسس ته د روس حمایت حاصل دی.
د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او روس ترمنځ په دې غونډه کې دا فیصله هم وشو چې د څلورو واڼو هیوادونو راتلونکي غونډه به د روان کال په ستمبر میاشت کې به په اسلام آباد کې کیږي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو په اسوسییټډ پریس خبری اژانس د کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو یو مقاله خبره شوې چې په کې لیکل شوې د پاکستان چارواکي غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تعلقاتو ته یو رسمي بڼه ورکړل شي او د مفاهمت یو رسمي یاداشت لاسلیک شي. د دې مقالې غټ کې له ملیحا میرزاده اورو.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژلو په ترڅ کې د امریکایي چاپی وروسته پاکستانی چارواکي غواړي د دواړو هیوادونو سیاسي تعلقاتو ته یو باقاعده رسمي بڼه ورکړي. دغه خبره د دواړو هیوادونو چارواکي کوي، خو په دې لړ کې د امریکا له طرفه انکار چې ګینی یو عملی دستاویز به ورسره لاسلیک کړي د پاکستان او امریکا د تعلقاتو لپاره یو خطر دی چې له اول نه کړکې چندي. د خبری اژانس تر مخه پاکستانی چارواکي د امریکا نه غوښتونکي دي چې د هیواد سره دی یو داسې یاداشت لاسلیک کړي چې په پاکستان کې د سیایې د کارکوونکو شمیر به دوی ته معلومه وي، د ډرون بریدونو نه مخکې به پاکستان ته وار له مخې اطلاع ورکړل کیږي او دغه شان راټول شوي پټ معلومات به ورسره شریکوي. او که په پاکستان کې د القاعده نوی مشر ایمن الزواهری وموندل شو، نو د پاکستان د رول په لړ کې به ورسره هم لیکل شوي وعدې وکړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د فروری د میاشت راهیسې خراب شوي دي کله چې امریکایي کارکوونکی ریمن ډیویس په لاهور کې دوه پاکستانی وګړي وژلي وو او بیا په مئی کې د اوسامه بن لادن پر ضد د امریکا عملیاتو شو چې پاکستان دا د خپل ملي حاکمیت سرغړونه بولي. نو ځکه اوس پاکستان غواړي چې داسې یوه راضینامه دې موجوده وي چې له مخې یې پاکستان وکړل شي، یا خو دغه ډول بریدونه په راتلونکي کې ودروي او یا د پکې شامل شي. اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا چارواکي وایي چې داسې څه کاغذي کاروایی نه کول غواړي ځکه چې د دوی په عملیاتو کې لچک به محدوده کړي. د دې پر ځای امریکا د اصولو په یوې پراخې اعلامیې کار کوي چې په راتلونکي هفتو کې به پرې کار مکمل شي. خبری اژانس یو امریکایي چارواکي د خولی لیکي چې د مفاهمت یو داسې یاداشت بنوي چې د اړیکو هر اړخ به پکې وي، خو د مشترکه ګټو او دلچسپیو په اړه د دوو اړخیزه اصولو یوې اعلامیې امکان شته. دغه راز د یو بل امریکایي چارواکي په خبره، که څه هم پاکستان ته به راټول شوي ټول پټ معلومات نه ورکړل کیږي، خو بیا هم واشنگتن د نورو هیوادونو په مقابله کې پاکستان ته ډیر څه ورکوي. خبری اژانس لیکي که یوې خوا امریکا د پاکستان غیر پوځي حکومت سره په دې معامله خبرې کوي، نو بل خوا دا نه ده معلومه چې د ملک پیاوړي پوځي اسټابلیشمنټ به د اصولو پراخې اعلامیې سره ومني. ای پی خبری اژانس لیکي د بن لادن د وژلو وروسته د امریکا او پاکستان استخباراتي ادارو سی آی ای او آی ایس آی ترمنځ هم کشالې موجود دي. آی ایس آی په دې غوسه ده چې کله د سی آی ای پخوانی مشر لین پنیټا په دې ادارې تور لګولیو چې د بن لادن په موندلو کې اداره یا خونه اهله وه او یا پکې ککړ وه. اوس هم د پاکستان چارواکي په یره کې دي چې هغه څه به بیا کېږي که الزواهری په پاکستان کې وموندل شو. بل لوري د سی آی ای نوی مشر جنرل ډیوډ پیټریس په اړه هم د دوی اندېښنې موجودې دي چې د جنرل کیانی سره ډېره نه لګي او کولی شي چې داسې یو طرفه عملیات زیات کړي. پاکستانی چارواکي دا فکر کوي چې د راضینامې نه بغیر به د یو بې اعتبارې فضا موجوده وي.
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو بالکل دا مشال ریڈیو دا منگ تستا نہ ہسا تخبرونی ہر اور اس کو او نن ہم درتا نہ ہسا تخبرونی دوام لری خوس پ پیخور کے درنی میں بجی دی راضی چھ ل گلایا ز خبرن سٹ کی وار
د باجاول مامون سیمینا د افغانستان کونړ ولایت ته په سیلتری د دیش نه زیات ماشومان يرغمل کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا د لکی مروت په سیمه کې په یو ځان مرګي برید کې درې کسان وژل شوی او شپږ دیش ژوبل دي. د کور میجنسی په کاکړی سیمه کې د ډزو په یو پیخه کې څلور کسان وژل شوی دي. په بلوچستان کې د سخت بارانو لکبله د درې ماشومان په شمول شپږ کسان وژل شوی دي. بلخوا سیند صوبه کې د بارانو لاملا شپږ ضلع ډېر اغیزمن شوی دي او شام کې فایلینو د ولسمشر بشار الاسد پر ضد نن د نور مظاهرو اعلان کړی دی.
ګولایا زرتا د خبرونو سرټکی ویل اوریدونکو اوس هم یو مطبوعاتي کتنه. اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې لیکلي چې په افغانستان کې د جوړیدونکو هغه بمونو چې په سلګونه امریکایي سرتیري یې وژلې دي مهمه برخې له هغه سره جوړیږي چې د پاکستاني یو کمپنۍ تیاروي او د دې کمپنۍ تیار کړې دومره سره په تیر کال کې افغانستان ته وړل شو چې لږ تر لږه د 140,000 بمونو لپاره بس و. بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ کې دراوري.
د اسوسییټډ پریس دا رپورت د امریکایي چارواکو له خولې لیکي په افغانستان کې شاوخوا 80% بمونه له سری څخه جوړیږي او هغه چې کله د سونګ لتیلو سره ګډ کړل سي نو ډیر زورور چاودونکي مواد ورڅخه جوړ سي. امریکایي چارواکي وایي چې دا سره د پاکستان د پاک عرب فرټیلایزر لیمیټډ په نامه کمپنۍ تیاروي چې په پنجاب کې ده او بیا د اورپکو او هغوی ته د سامان رسوونکو لخوا افغانستان ته وړل کیږي. امریکایي سینیټر باب کیسی په تیر اونۍ کې د امریکایي کانګرس یو پلاوی پاکستان ته د دې لپاره بوتي چې د پاکستان پر پاوز او ولسی مشرانو زور واچوي چې په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. رپورت د باب کیسی له خولې لیکي چې په یو ملک کې داسې څه تیاریږي چې هغه د ستونزې سبب وي نو هغه ملک ته پکار ده چې د دې ستونزې د هواري لپاره نیمه برخه کار وکړي. رپورت لیکي په افغانستان کې لسري څخه د جوړیدونکو بمونو لکبله د مرګونو کچا ورځ په ورځ زیاتیږي او د پاکستان لخوا په دې لړ کې د مخنیوي لپاره څه نه کولو د دې ملک او امریکا ترمنځ وار لمخه خرابې اړیکې لا پسې خرابوي. رپورت په ملتان کې د سری دی کمپنۍ ته د تللی یو امریکایي کارپو روبن بیسټ لخلي لیکي ل 50 کیلوګرام څخه ل 2-3 بمونه جوړیدای شي خو دا په دې پورې اړه لري چې دوی د لوی موټرونو او که د غزمې کولو د موټرونو د پنشکولو لپاره کاروي. رپورت لیکي ل 2001 کال څخه راهیسې په دې بمونو کې 210 امریکایي سرتیر وژل شوي او 2440 نور ټپي شوي دي او د دې ترڅنګ په زرګونه افغان ځواکونه او لسی خلک هم د دې بمونو له امله وژل شوي او ژوبل شوي دي. چارواکی وای چې یوازې د اگست پر 19 نیټه د افغانستان د هلمند په ولایت کې د سری هغه 200 بوجي ونیولې چې له پاکستان څخه ورولل شوی وي. اسوسییټډ پریس د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند محمد ظاهر عظیمی لخلیلی کې دوی له پاکستان څخه غواړي چې د دې مخنیوي وکړي. د دې سری د تیارونکي کمپنۍ چارواکي بیا وایي چې دا د دوی حق دی چې د سری جوړولو ته دوام ورکړي هغه ځکه چې د دوی په وینا دا د پاکستان د خاوري او موسم لپاره ډیره ګټه لري. رپورت په پای کې لیکي د جرمني، افغانستان، آیرلند او چین په ګډون زیاتره هیوادونو د کیمیاوي توکو اخیستل، خرڅول او زیرمه کول محدود کړي دي او امریکا له پاکستان سره په همدې اړه خبرې کوي خو وایي چې دا کار په پاکستان کې ځکه ګران دی چې هلته نه یوازې د پولیسو او حکومتي کارکونکو تنخواګانې کمې دي بلکې هلته یو شمیر نور ستونزې هم شتون لري.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې په افغانستان کې د افغان ملي پولیسو مرګ ژوبل زیاته شوې ده. خو د ورځپاڼې په خبره چې اوس ناټو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستل پیل کړي دي. د واشنگتن پوسټ د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان پولیس په غرونو کې پر پوستو د اورپکو په بریدونو کې وژل کیږي، په ډله ییز ډول د دوی سرونه پرې کیږي او بیا په لاس په جوړ کړل شوی ویډیو ګانو کې ښودل کیږي. همدا پولیس په موټری بمی بریدونو کې وژل کیږي او داسې کسان یې هم وژني چې د دوی غوندې دریشي اغوستي وي. ورځپاڼه لیکي د افغان ملي پولیسو په اړه ویل کیږي چې دوی په اداري فساد کې ککړ دي. دوی د نشیانو په نوم یادیږي او ویل کیږي چې وړتیا نه لري، خو دوی په دې هیواد کې د بهرنیو یا د کورنیو ټولو ځواکونو په نسبت ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د تیر یو کال پر مهال 1555 پولیسان وژل شوي دي. دا شمیر تیر کال د وژل شویو افغان پوځیانو پرتله له دوه چنده زیات دی. په همدې موده کې 440 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. یوازې د جون په میاشت کې 246 افغان پولیسان وژل شوي دي چې د ورځې په سر 8 پولیسان جوړیږي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې 115,000 پولیسان دي چې لږ روزنه کیږي. ډیر د ابتدایي معیار آلات ورته ورکول کیږي او د پوځیانو په نسبت تنخواه هم کموي. افغان پوځیان په بختربند گاډو کې ګرځي خو پولیس په پیک اپ موټرو کې سفر کوي. یو سلوخت کالن پولیس محمد قاهر چې د پروان د والی په دفتر کې وظیفه ترسره کوي، واشنگتن پوسټ ورسوانی ته ویلي پوځ ته ډیره پاملرنه کیږي، هغوی ته ښه خواړه او پیپسي ورکول کیږي. دی وایي دوی ټوله ورځ لمر ته ولاړ وي او هیڅ ورته نه ورکول کیږي. ورسپانه لیکي د پولیسو د زیاتې مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره بیا د ټول روزنیز کمانډ پولیسو ته په اتو میاشتو کې 3400 بختربند گاډي ورکوي. اوس مهال له پولیسو سره 1000 داسې گاډي دي او تیر کال یې هیڅ نه لرل. د دوی د روزنې نصاب چې په خوا د 1.5 میاشتې لپاره وو، اوس 2 میاشتو ته غځول شوی دی. امریکایي چارواکي وایي پولیسو ته د ډرایورۍ چل هم اوس وخی، ځکه چې ځینې وخت مرګ ژوبله د ټرافیکي پیښو له کبله کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي زیاتره پولیسان بې سواد دي، نو هر پولیس ته لیک لوست هم ښودل کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
سي. اوریدونکو، لیکوالانو پیټر برګن او مایکل میزر د امریکایي ټی وی چینل سی این این پر ویب سایټ په خپلې مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د خراب اړیکو د سمولو لپاره وړاندیزونه کړي دي چې د دوی په وینا کې عملي شي نو دا به د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله ګټو لپاره ډیر ښه وي. د دې مقالې غټه کې ورو پر سی این این ډاٹ کام ویب سایټ خبر شوی دی. مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصاد ډیر خراب دی او لوی ښارونه یې د سیاسي تشدد په غیږه کې دي. د امریکا سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ګډې وډې دي. د دې اړیکو د خرابېدو وجه په لاهور کې د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای د یو کارکونکي لخوا د دو پاکستانیانو وژل کېدل، وروسته د هغه بند کېدل او بیا خوشی کېدل، پر قبایلي سیمو د ډرون بریدونه او په بټ آباد کې د اسامه بن لادن وژل کېدل دي چې د پاکستان غوسه یې راپارولې. په مقاله کې راغلي چې د امریکا د خفګان لامل د پاکستان لخوا د هغه وسلوالو مخنیوي نه کول دي چې د دې هیواد له قبایلي سیمو څخه په افغانستان کې بریدونه کوي او امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړوي. له دې وجه د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر پاکستان د مالی مرستو بندول غواړي. د دې مقالې لیکوالان وایي که د پاکستان سره د امریکا اړیکې نورې پسې خراب شي نو د ترهګرۍ په ضد جګړې ته زیان رسیدلی او د امریکا مالی مرستې بندېدلی شي. خو په مقاله کې زیاته شوی چې امریکا به ونه غواړي چې د نړۍ دوهم لوی مسلمانه آبادۍ لرونکی هیواد او له کلونو کلونو راهیسې ملګري پاکستان سره یې دوستي په دښمنۍ بدل شي. د سی این این په دې مقاله کې زیاته شوی چې دواړه هیوادونه یو بل ته اړتیا لري. د پاکستان له مرستې بغیر به په جنوبي ایشیا کې د ترهګرۍ په ضد د امریکا جګړه بریالۍ نه وي او د امریکا له مرستو پرته د پاکستان د نیوکلیر پروګرام د هند سره په سیالۍ کې کمزوره کېدلی شي. خو د دې سره سره ډېر څېړونکي وایي چې دواړه هیوادونه باید د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره له یو بل څخه تر یو څه وخت پورې بیل شي او بیا دې په خپل منځ کې دوستۍ ته له سره کتنه وکړي. په مقاله کې وړاندیز شوی چې پاکستان او امریکا دې د اوږدمهاله دوستۍ لپاره د یو بل سره تجارتي اړیکې ولري او امریکا دې په پاکستان کې د سیاسي اصلاحاتو، ټولنیزو بنسټونو د پیاوړي کولو او د خلکو اقتصاد ته د وده ورکولو لپاره مرسته وکړي. بل وړاندیز دا شوی چې پاکستان او امریکا دې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د کار په مهال یو بل پټ ګامونه نه پورته کوي، ځکه چې کله یې بلې غاړې ته د دې پټو ګامونو پته ولګي نو بیا ته نور مسایل پیدا کیږي. لیکوالان زیاتوي چې دواړه هیوادونه دې په ښکاره د یو بل سره همکاري وکړي. په مقاله کې راغلي چې په ډرون بریدونو کې د ملکی خلکو د وژنې په اړه د پاکستان اندېښنې داسې ځوابېدلی شي چې امریکا د کوم ډرون برید ویډیو جاری کړي او له دې لارې د وژل شوو کسانو په اړه واضح دلایل وایي چې د په نښه شوو کسانو وژل ولې ضروري دي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
او ریدونکو، د پاکستان د نور سیمو په شان په بلوچستان صوبه کې هم سخت بارانونه شوي چې لامل یې تر دې دمه د شپږو کسانو د وژل کېدو او د لسو د ټپي کېدو رپورټونه راغلي دي. هلته په کلات ضلع کې له سیلابونو او بارونو وروسته ډیپټي کمشنر د بیړني حالت لګولو اعلان کړی. نیاز موسی خیل په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې له تیری ورځې څخه روان بارانونه اوس په سیلابو او سختو بارانو بدل شوي دي. په ژوب او شاوخوا سیمو کې بارانو سخت مالی او ځاني تاوانونه رامخته کړي. د ژوب آزاد خبریال وطنیار خلجی په دغه حکله او مشال ته وویل،
بېخي ډېر زیات بارانونه سوي دي او دغو بارانو تاوان ضرور رسولی دي. خاص کر په ژوب کې باران له کبله سموازه روډ باندې دوی ګاډیانې سکمی دي، موټران سکمو دا واوښتلو، حادثه ور پېښ شوله، دغه له کبله درې کسان سکم وو هغه مړه شولو او اووه کسان سکم دي هغه زخمیان شولو. له دې علاوه د ژوب په سیمه کې کوټا ژوب کمسی لوکو مشاره د سړک دی، دته هم د ژوب په علاقه کې تاوان رسېدلې دي، ځای په ځای پلونه اوبه وړي دي.
هلته تیر ورځ د ضلع لورلای په دوکۍ کې د سختو بارانو له وجې د یو کور دیوال چپه سو چې په نتیجه کې د پولیسو په وینا درې ماشومان وژل شوي دي. په ضلع کلات کې له سختو بارانو وروسته د دغې ضلع ډیپټي کمشنر سعید عمرانی د بیړني حالت یا ایمرجنسی لګولو اعلان کړی. نوموړي په دغه حکله و مشال ته وویل،
ہمارے دو تحصیل متاثر ہوئے ہیں، تحصیل سوراب اور تحصیل کلات.
دو تحصیل سوراب اور کلات لسیلابو متاثر شوی دی. حلتا سلور کلی تر ابو لاندی شوی، خو خلگو پا خوش قسمتی سر زانج غورلی او غورو تا خطلی دی. دا غرنگا دا سوراب او مکران ترمز لوی لار دا گیدر پر مکان کات شوی او بند شوی دا. پی ڈی ایم ای دا خیمو یا ٹینٹو بندوبست را تکڑی. او سموش پا سروی کولو اختیو او شمیرہ با را غونڈو چی پسی مکی دا سمر خیمو او خوراکی سامان ضرورت دی. د قدرتی افاتو په لړ کې کارکونکو ادارې پی ڈی ایم ای بلوچستان د سیلابو په حکله یو بیړنۍ څانګه خلاصه کړې، کومه چې به د یاد شوي څانګې په وینا د صورتحال جاج اخلي او د اغیزمنو سیمو لپاره به د مرستو انتظامات کوي. د پی ڈی ایم ای بلوچستان ډایرکټر جنرل طاهر منیر په صبح کې د سیلابو په حکله و مشال ته وویل،
اور سوراب کے ایریا میں کوئی 65 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے اور
یوازی د قلات او سوراب پسیمو کی 15 پیتا ملی میٹر باران شوی دی. داسی یو خبر را رسیدلی چې د کوټی او کراچی ترمنز لوی لار چیرې تر اوبو لاندې شوی ده. خموش د دې خبر د تصدیق یا پخلی لپاره ل چارواکو سره په تماس کیو. په ټوله صبح کې سخت بارانونه شوی، خو تر دې دمه قلات، سوراب، خوزدار او مستونگ هغه سیمې دي چې بارانونه په سیلابو بدل شوی او دغه سیمې زیاتی اغیزمن کړي دي.
سوراب، مستونگ کله راته جوړیږي.
د ضلع لورلای او ژوب د ځاني نقصانو د پیښو نه علاوه نور د صوبې لیوي برخې څخه هم تر دې دمه د څه ځاني تاوان راپور نه دی را رسېدلی. البته له ګڼ شمېر سیمو او برخو څخه د مالي تاوانو راپورونه رسېدلي او لا هم را روان دي. له بلې خوا محکمه موسمیات په صوبه او په خاصه توګه په شرقي سیمه بارکان، ژوب، موساخیل او لورلای کې تر راتلونکي درې ورځو پورې د سختو بارانو پیشبیني کړې. نیاز موساخیل، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی سه وسوم راځي چې د پېښور نه یو رپورټ دروورو. په پېښور کې د افغانستان کنسولګرۍ کې افغانانو د اختر د ورځې نه وروسته غونډه کړې ده او غلطه یې د یو بل ته د مبارکۍ لپاره سره ناست شوي دي. په دې اړه د فواد علي شاه رپورټ.
نن د اختر په څلورمه ورځ د افغانستان اسلامي فرنګي مرکز کې د نیکمرغه اختر مبارک شاه په عنوان یو ځانګړي غونډه وشوه. په دغه غونډه کې په پېښور کې میشت افغان کډوال راغونډ شول، یو بل ته د اختر مبارکي ورکړې او د خپل وطن یادونه تازه کړل. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي یو څو کسانو مشال ریډیو ته وویل،
ڈاکٹر عطا الرحمن فطرت لکه څنګه چې معلومه ده دغه سیکونډ چې دی دا هر کال د واړه اختر او غټ اختر نه وروسته جوړیږي او یو هدف دا ده چې دلته کلونو استادان د پانتونونو استادان محصلین دلته راسیږي او په خپلو منځونو کې اجتماعي ډول باندې د اختر مبارکي کوي او یو بل سره په اسانه باندې ملاویږي.
زما نوم عبدالظاهر سری دی او سابقه د افغانستان اسلامي فرهنګي مرکز مدیر اداري او محاسب پات شوم. نن یې غونډه چې اختر په څلورمه نیټه سره برابر ده، دغه غونډه هغه اعظمي هدف هغه د دې کې د مسافرونو افغانانو د یو بل سره د ملاویدو د اختر مبارکۍ په مخه راغونډیږي سره یو بل ته مبارکي وای او په دې کې د روغ ناروغ د خپل کورنیو د غړو تپوسونه سره کوي او د یادونه وړل چې د ماسپخیم وروسته تقریبا د درې بجو په حدودو کې د دغه کورنیو خزینه اعضا هغه هم یو بل غونډه جوړوي چې هغه کې صرف خزینه غړي شرکت کوي او همدغه مخه د پاره راغونډیږي سره یو بل ته د اختر مبارکي او تبریکات وای.
زما نوم نذیر الله قریشی ده، په پیښور کې محترم بابا د ټولنې بنسټوال او رئیس. د دې غونډو مقصد دا ده چې کله افغانان تاسو بهتر معلومه ده چې په مختلفو ځایونو کې پراته دي د شیر په بنیاد سره چې په یو مرکز راټولیږي یو د بل د حال نه خبرېږي، نو اختر د دوی لپاره یو بهانه جوړیږي دلته د یو د بل د زړونو د حال د افغانستان د سوې تفاهم په اړه باندې په دې اړه باندې دوی غږېږي خبرې کوي.
زقاری محمد ایاز جانواز چې یو شاعر او لیکوال یم د افغان ادبي بهیر گزارشګر یم او دلته چې موږ راځو افغان اسلامي فرهنګي مرکز له دې مخې راځو چې د ټولنې اصلاح وشي او بل سب تاسو په خپل ولیدل چې ډیر استادان راغلي، پروفیسران راغلي، شاعران راغلي، ادیبان راغلي او ټول خپل خپل ویناوي وکړلې. مونږ هم پکې شعر واورو. د اختر په مناسبت باندې غونډه وا او په دې کې د ملګرو دا غوښتنه و چې هر اختر دا غونډه کیږي.
د افغان کډوال داسې غونډو ته خپل ماشومان هم راولي چې دا غي پزړونو کې د خپل وطن روایتونه ژوندۍ پاتې شي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
مشال رادیو او اوریدونکو د اختر پراتلو سره په اسلام آباد کې د نورو سیمو نه راغلي خلک د خپلو علاقو ته مخه کې د لارو موټرو او ټکسنو د نشوالي، هوټلونو او مارکیټونو د بندیز له وجې د اسلام آباد د مقامي خلکو د اوسیدونکو سره سره مزدوري ته راغلي خلک هم د یو شمېر مشکلاتو سره مخ وي. په دې اړه به د احمد الله رپورټ واورو.
اسلام آباد چې د پاکستان دارالخلافه ده او د ملک د نورو سیمو نه یو شمېر غریب خلک دلته د مزدورۍ په غرض راځي، کورکوټ اختر وي یا که غټ، زیاتره خلک د اسلام آباد نه په دې ورځو خپل خپلو علاقو ته لاړ شي. خو ځینې داسې خلک هم وي چې د خوشحالۍ دا ورځې شپې دلته تیرې کړي. دا ځل هم په ورکوټ اختر کې زیاتره نوکر پیشه خلک، دیاړي مار مزدوران، ټیکسي او لارو موټرو ډرایوران، دکانداران او هوټل کاروبار سره تړلي خلک خپلو کورونو ته لاړل او اسلام آباد ښار د یوې ستا او رنگین دشت منظر وړاندې کوي. په سړکونو د لارو موټرو شمیره د نشت برابر ده او ټول مارکیټونه، هوټلې او بازارونه نن د اختر په درېم ورځ هم بند دي، چې له وجې نه صرف د اسلام آباد مقامي خلک بلکې مهنت مزدوري په غرض راتلونکي خلک هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. محمد رشید چې مومند ایجنسۍ نه تعلق لري او اسلام آباد کې په یو پرایویټ دفتر کې د چوکیدار په حیث خپله ډیوټي ترسره کوي، وایي
دلته مشکلات ډېر زیات دي. نام ورځو کې اسلام آباد ډېر ګرم وي، په دې اختر ورځو کې بیا دا شي زیاتره بار نه خلک رالی، دفترونه بند شي، مارکیټونه هر څه بند شي. اوس دلته مونږ ناست یو، دا روټو والا نشته دی، هوټلې بندې دي. نو مونږ دپاره ډېره سخته ځکه ده چې نه روټۍ شته چې راوالو. ورځ کې یو وخت روټۍ ډېر به مشکل مونږ ته ملاویږي. او بل دا دفتر مانا ټوټل بند دی، نه دفتر له دن نه تللی شو، نو به په ګیټ کې ناست یو. دا یو خو هسې مسافري سړی خپه یو، بیا داسې حالات شو نو ډېر زیات خپه شو.
اسلم خان چې جی ټین سیکټر کې اوسیږي وایي اسلام آباد کې د اختر هیڅ خوند نشته. د اختر ورځونه خو په عام ورځ خوند زیات وی.
بند
دلارو موټرو او ټیکسی ډرایورانو د خپل کورون تاتلل لوجه خار کې د ترانسپورت هم ډیره مسله ده. محمد زمان چې د خیبر ایجنسی اوسیدونکو دی او د 13-12 کالو نه په اسلام آباد کې میشته دی وایي چې زمونږ خپل خپلوان په پینډۍ کې پاتې کیږي. د اختر په ورځ دلارو موټرو نشوالي لوجه موږ د خپل خپلوانو کره هم نشو تللی.
اسلام آباد کې مو ډیر وخت راسي تقریبا 12-13 کاله ورسره چې دلته اوسېږم. نو دلته چې اختر مو راغی نو پهله راز دای بای مقاتل مارکیټ ته ولاړ یو ځای بلته روټه اس قسم دراک نه لګی چې هر څه قیمت باندې اینا بعد میں خیال وایره دلته مو رشتہ دار یو هغه څنګه تر نو ټیکسی تا وراله نو پر نور کلامونه چې قیمت 100 روپے غوړي پدارې باندې ماته و جره 400 روپے ورکاوه نو مو ته جاله 400 روپے څنګه درګې چې بس خپل مرضی ده نو اخر چې قیمت زه خپل خپلوانو څنګه نه لاړه هغه د شپه مې تیر کړ.
د ځای اوسیدونکو وینا ده چې حکومت دې په داسې موقعو اسلام آباد کې د سیل سپاټې لپاره موقع پیدا کړي چې نه صرف ورسره د نور سیمو خلک سیل راشي بلکې خواري کا خلا روزگار هم په لاس ورشي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو ځانګړي مرکې چې هر اونۍ تاسو ته د یکشنبه او دوشنبه په ورځو باندې خبريږي هغه تاسو اوریدل شئ. همدار زمونږ په خبرونو کې ک تاسو غواړئ چې ادبي توکي واوري هغه هم ادبي پروګرامونه هم موږ تاسو ته لرو، اقتصادي پروګرامونه هم موږ تاسو ته لرو، همداراز د ورځنیو چارو باندې خو موږ هسې هم رپورټونه لرو، تبصرې هم لرو. تاسو دا ټول د مشال ریډیو نه اوریدل شئ او بیا تاسو دا هم کوئ شئ چې زمونږ ویب سایټ ته لاړ شئ او غلطه دا ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واوري. مشال ریډیو .com زمونږ پته ده، هغه ځای کې زمونږ رپورټونه لوستلی هم شئ، تصویران هم کتلی شئ او همدارز تاسو کولای شئ چې هغه ځینې مخبرونه ډاونلوډ هم کړئ. راځي چې اوس ونیس پروګرام موږ او متلونه وارو د تاسو خدای نور ناصر برابرې
موږ او متلونه.
هر ژبه خپل متلونه لري او هم یې د هغې ژبې ویونکي په خپلو خبرو کې کاروي. پښتو ژبه هم په زرهاو متلونه لري چې ډیری راټول شوي او ډیری نور لا هم راټولېدو ته اړتیا لري. که څه هم پښتو متلونه د ټولنې ډیری وګړي کاروي، په بیل بیل مجلسونو کې بیل بیل متلونه خپل ځای جوړوي، خو د پښتنو مشرانو وینا ده هر هغه کس چې ډیر متلونه کاروي په ټولنه کې ډیر هوښیار بلل کیږي. پښتو متلونه په دې برسیره چې ډیری اکثر خلکو اوریدلی وي، خو ځینې بیا داسې هم وي چې ډیری خلک یې په اوریدلو حیران پاتې سي. د پښتو متلونو په هکله په پېښور کې لیکوال او شاعر خیالي څه داسې وایي.
هغه وینا چې د مثال په توګه بیان شي او د یو سند یا دلیل زی ونیسي نو متل ترې جوړ شي. او متل چې کوم دی کنه، متل یو پوره جمله وي، پوره جمله، او په دې کې یو ستمن حقیقت پروت وي. د دې په استعمال سره په ژبه او بیان کې خواږه پیدا کیږي. او زموږ ګورو کنه، لکه اکثره چې کوم شاعران دي په خپل شعری کې د خون پیدا کولو لپاره د متلونو متل استعمال کوي. لکه خوشحال بابا ویلي دي کنه، د خوشحال د زړه خوخي نشي بیسرایا، خپل وطن په هر چا باندې کشمیر کړو. خو زموږ ګورو لکه موږ پښتو کې دا متل وایو کنه چې هر جا ته خپل وطن کشمیر دي. وګوره دا پښتو متل کنه، دا په دې شعر کې راوړل شوی دی، خوشحال راوړل دي چې ته موږ ویلو چې سره ته سره مثلاً.
د دې سره مې د نننۍ خبرونې لپاره دا متل خوښ کړ. کاروان تیریږي، سپي به غپیږي. لمړی د دې متل په حق له د بلوچستان څوتنو داسې ویل.
مانو ماج شکر وسم استعمالي د بازار کې نه داخله نه بس بس پښتو خپل پښتو ته ختمي دا خو وسم استعمالي کاروان به تیرې شپې بګه پیش کاروي محمد خان صاحب د پښتو خان مشر یو وخت دا خبره کړې چې د دلته د بلوچستان اړې وښه د پښتون دي افغانستان ته دلاش تواشا دا خبره وکړه کاروان به تیرې شپې بګه پیش تواشا په دې خبرو ست مګزوي کاکا دا ستاسو کنډکټر هم زکه د تیر څوک افغانستان ته وسی ولس دا تیر بلاش دا ټول د افغانستان منځکات تواشا
کاروا متیری سپی په غتی جارو دا غنځ مشته په پښتو کې ولا مزه یارو هر ځای استعمالیږي دا به شي دا چې څو کسان سره کښینو مز به دا ځای کې استعمالیږي
د دې مطلب مطلب معنا دا چې کوم کار رواني مستقل هر کار سي په هغه کې کسو خلک راپور دغه مخالفت کوي نو دا کار دا په وجه نه بندیږي نه بند سوی دی نو د دې مطلب دا دی چې کاروان به رواني سپي به غپیر یعنی کاروان د سپي په غپا نه راځي او هغه به ارزه استعمالیږي
خیبر پښتونخوا کې د دې متل د کارولو په حق له بیا هم لیکوال او شاعر خیالي راته وویل
بالکل دا خو په کلی کوڅه کې په وینه مونږ وایو کنه چې په خیبر پښتونخوا په ګډ ګډ کې دا متل مشهور دی استعمالي
په قبایلو کې د دې متل چې کاروان تیریږي سپی به غپیږي په هکله په واڼه کې لیکوال لال وزیر څه داسې وایي
دوی دغه متل د نورو سیمو په هیڅ په جنوبي وزیرستان کې په دغه ډول کارول کېږي چې دغه متل مطلب دا دی چې یو سړی چې کار پر مخ وړاندې بیایي نو باقي خلک خوشې سطحي خبرې ورته کوي او زړه یې ورماتوي نو د دغه مطلب یو داسې سبق موږ ته راکوي چې ښه سړی چې وي نو مخالف خلک به ضرور ورپسې ډبې خبرې کوي چې یو شاعر ویلي دي چې ملنګان په لار تېرېږي د کلي سپي به خامخا غپا کوي
اخوته په غزنی ولایت کې بیا د دې متل په اړه بیا هم لیکوال او شاعر غنی خان غالب وایي یا څوی متل هر وخت کارول کیږي د غنی خان غالب په وینا په پښتو متلونو کې ډیر داسې متلونه سته چې په خوانی یادېږي خو یا څوی متل هم یو له هغه څخه دی چې اوس یې کارول بیخی ډیر کیږي د پښتو د نورو متلونو په څیر یا څوی متل هم د پښتو تکړه شاعر عبدالباری جهانی داسې منظوم کړی له آسمانه د چا زور برابر نه دی زمان دې په خپل مخه شپې تیریږي قافلی للار نسی اړولی کاروان زی پر خپل لار سپیغه پیشی لدی سره په پای کې بیا هم د دې متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه په پېښور کې لیکوال او شاعر خیالي څه داسې وویل
د دې غره بعد په دې لکه یو خبر دا کوم کول غواړم کنه لکه بعد متل داسې ویچ دا غي په شا خامخه سنا کہاوت شو یا پس منظر سے کیسا پرتوی کنا خو بعد متل داس غمشتا چاغه صرف زمون د مشران د خپل نغوت یو خبر وی او هغه یو نسل نبل نسل پور راغلی وی او ډیر مشهور شي وی لکه دا متل شو کاروان تیریږي سپی غپیږي وګوره هر انسان چې کم دی او سړی چې کم دی اب یو خپل کوشش کوي په یو کار پس بلګیا وی اب سر تر رسي ان په دغه موقع کو دی په ځین کدا سوچ را ولی چې دا پلانکی بس وی پلانکی بس پلانکی اس نه وی بس څنګه چې مونږ یو وګورو کنه بلاس پی غاپی غاپی خو کاروان روان دی مخ په وړاندې دی زمو چې کوم زندگی دا کم ژوند دی چې په دې کې کوم ژوند جوا کو کنه نو مونږ به خبر کار نه پرې مونږ مخ په وړاندې روان یو خو خلک دا ارسوي
د لیکوال خیالي په وینا د ګڼ شمېر نورو پښتو متلونو په څیر یاد سوی متل هم کارول کیږي. خیالي زیاتوي دا متل په هغه وخت کې ډیر کارول کیږي چې یو مشر خپلو کشرانو ته نصیحت کوي.